ګران اردوونکو د واشنگتن ډي سي څخه د وایس اف امریکا ډیوا په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو به وایو چې نن د کال 2019 د مارچ میاشتې 15مه نیټه را او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یوه بجه ده. په سیمه کې په پاکستان کې دا وخت د شپې 10 بجې او په افغانستان او په کندوز او په کابل کې د شپې 9 بجې دي. د وی او ای ډیوا په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو. ډومبې ساسو پام را ګرځو د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما په کندوز کې د بهرنۍ ځواکونو په برید کې د 14 ملکی وګړو وژنه تایید کړې ده.
د ترهګرۍ سره د مالی مرستو د غیر قانونه د پیسو د انتقال د سارې ادارې اف ای ټی اف غړي پاکستان ته دوره کړې چې دغلته د پاکستان ته حالو ګوري چې تر څومره حد پورې د ترهګرو سره د مالی مرستو مخې نیولې. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وای دوانو غاړو د یو بل خبرې اوریدلې.
او د کراچۍ د ترهګری عدالت د نقیب مسید د وژنې په مقدمه کې پر روانوار او له هغه سره په نورو تورن کسانو باندې فردي جرم لګولې دی. پر اصل کې چې روانوار د صحت جرم نه انکار کړی او عدالت په مقدمه کې په 11 د اپریل گواهان یا شاهدان غوښتي دي.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې یو ساته ټی وی خبرونه کې لرو او ریدل یې مه هیروي مونږ سره اوسئ.
نو قدرمن اردوونکو تاسو وایس اف امریکا ډی وی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري او ویني هم. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په سرټکو کې واوریدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی سیاسي ماموریت یا یونما په کندوز کې د بهرنۍ ځواکونو په برید کې د 14 ملکی وګړو د وژنې پخلای کړی دی او ویلي دي چې په دغه برید کې د دې ترڅنګ 3 نور ملکی وګړي ژوبل شوي هم دي. په موکړې په دې اړه زموږ د همکار ارباب محمود علي یو راپور ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي دفتر یونما ویلي د افغانستان په شمالي کندوز ولایت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې 14 ملکی کسان وژل شوي دي چې په کې 10 ماشومان هم شامل دي. د یونما په یو بیان کې ویل شوي چې د ملکی خلکو تلفات یا مرګ شوبله د خالي اشنبې پورس د کندوز خار سره نږدې په داسې محل وشوله کله چې افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو خلاف عملیات کول. د یونما بیان ول لومړنۍ نتیجه ښایي چې په 14 وژل شو کسانو کې 10 ماشومان دي چې د یو داسې کورنۍ غړي دي چې د وړاندې څخه بل ځای د جګړې له امله بې کوره شوي وو. د ملګرو ملتونو ادارې ویل د نورو هغو رپورټونو په اړه یې هم تحقیقات پیل کړي دي چې وایي د هوایي بمباری په محل په نورو سیمو کې ملکی تلفات یا مرګ شوبله شوې ده. د وایس آف امریکا د انګریزي څانګې رپورټ د چارواکو او ځایي اوسیدونکو له کوله وایي چې د کندوز په سیمه کې افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو سره سخته جګړه وکړه چې پکې دوه امریکایي او یو شمېر افغان عسكر وژل شو. امریکایي ځواکونو د ځمکنو ځواکونو په ملاتړ کې هوایي بمباري وکړه. امریکایي مامورینو د دوه امریکایي عسكرو د وژل کېدو پخلی کړی دی او په طالبانو یې الزام لګولو چې د ملکی خلکو په شا ځانونه پټوي. یونما په جنگ کې خکلو ډلو باندې غږ وکړو چې په خپل اند هم د هوایي بمباری تحقیقات وکړي او ملکی خلک د ځان د بچ کولو لپاره د اقدامات وکړي. د یونما د شمیر تر مخه تیر کال د افغانستان په جنگ کې 3,800 نه زیات ملکی کسان وژل شوي چې په تیرو 10 کالو کې د ملکی کسانو تر ټولو زیات مرګ شوبله وه. یونما وای په کال 2013 کې د هوایی بمبارو د لاسه د ملکی کسانو په مرګ شوبله کې ډیره اضافه شوې ده او ملکی کسانو د مرګ شوبله 30% برخه د افغان ځواکونو د لاسه شوې. د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه داسې خبرونه دي چې د امریکې په مرسته د افغان ځواکونو او د طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. افغان چارواکو ویلي په سویلي هلمند ولایت کې د طالبانو سره شوې خونړۍ جګړه کې ګڼ شمېر حکومتي عسكر وژل شوي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې دغه جګړه وروسته د هغې شبې کله چې د خالي اشنبې په ورځ طالبانو په یو شمېر امنیتي چیک پوسټونو بریدونه ترسره کړل. د هلمند حکومتي وایند عمر زواک وایس آف امریکا ته په دغه بریدونو کې ګڼ ګڼ شمیر امنیتی عسکرو ته د مرګ شوبلې پخلی کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. د سنگین ولسوالانو د افغان پارلمان غړی محمد هاشم الکوزه وایس اف امریکا ته ویلي د طالبانو لخوا ترسره شوي بریدونو کې شاوخوا 15 حکومت پلوه عسکر وژل شوي. د نوموړي په وینا په دغو کې د افغان ملي اردو 8 غړي هم شامل دي. هغلی الکوزه ویلي دا مرګ شوبله هغه وخت مخې ته راغله کله چې طالبانو د افغان ملي اردو په هغه کانوای برید ترسره کړو چې د طالبانو پر ضد روانې جګړې ته روانه وه. نوموړي ویلي په دغه سیمه کې جګړه لا هم دوام لري. د طالبانو یو بیان ویلي په سنگیل ولسوالۍ کې په 2 پوځي چیک پوسټونو بریدونو کې نږدې 250 عسکر یې وژلي. په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت د سنگین جګړه تایید کړې او وایي چې چارواکي لا په دې اړه معلومات راغونډوي. افغان طالبانو روان میاشت د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم بریدونه ترسره کړي چې پکې ګڼ شمېر پولیس او عسکر وشل شوي.
دونکو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده، څنګه چې تاسو اوریدل په ژوندۍ بڼه باندې تاسو د ډیوه ریډیو د ډیوه ټی وی دا خبرونه تاسو ګورئ. په فیسبوک باندې هم تاسو زموږ د خبرونه وینئ. اوس به زو یو بل مهم اړخ تاسو پام راګرځو. د افغانستان په کندوز سیمه باندې د تیر خالی پر ورځ باندې د افغان فوجونو عملیاتو او د دې د لخوا د ائتلافي هوایی الوتکو کومک او د په نتیجه کې دغه د بمباری د لاسه د 14 کسانو د مرګ رپورټونه او پکې 3 کسان جوبل هم یادېږي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د نن تایید کړي چې په دغه 14 کسانو کې 10 ماشومان هم شامل وو. موږ سره د ویډیو لینک تلارې زمونږ همکار بهروز خان مرګر شوی دی، هغه سره په دې حق لبانې خبرې کوو. ډومبه هرکلی بهروز، په خیر راغلی.
مننه، خوشاله اوس.
بیروس، تاسو څه ګورئ چې دا قسمه عملیات د افغان عسکرو د طالبانو لخوا بریدونه پکې بیا دغه شانتي د ائتلافیانو کاروایي کې داسې مرګ جوړله د امریکا او د طالبانو ترمنځ دا وخت چې کوم په دوحه قطر کې امن مذاکرات روان دي، دغه امن پروسه روانه ده، په دې باندې بل داسې قسمه بریدونه او داسې قسمه پیښو څه اثرات وی پراتلونکي کې
اثرات خو په خبره تر باندې بداسې نیخ پنیغه دومره نوی. البته په دواړو خواو باندې وکی کیږي، کاغه امریکایان دي خبرې کوي، که طالبان دي هغه خبرې کوي، نو په دواړو خواو باندې وکی کیږي چې یو خو د امن خبرې روانې دي په افغانستان کې، د امن د راوستو لپاره شرایط دی بل سره منل کیږي او په هغه سره موافقه تر رسیدي او ورسره ورسره د انسان وجنه افغان وجنه چې دا هم روانه ده. خدا دې چې د افغانستان حکومت او طالبان یا طالبانو پلویان د ډیری مدینه یو بل سره په جنگ کې نښتی دي، بیا خصوصي دا دوه صوبې چې کومې دي، کدا کندوز دی او کدا هلمند دی، په دې کې ډیره زیاته مرګ جوبله واورېدل. تاسو به یاد وي د دینه مخ کې په دغه کندوز کې ډیر واقعیات وشول، ډیر خلک خو په هسپتال باندې هم پکې بمباری شوی و چې په هغه کې مریضان او ډاکټران هم وژل شي وو او هغه هم دغه شانتي د خارجي ځواکونو ملاتړ پکې وو. په جنگ کې دغه خو د جنگ برخه ده، د افغانستان بدوي چې بدبختی ده چې کطالب دی هغه هم ځان ته افغان وای او که حکومت ته هغه خو نمائندګي کوي د افغان، نو او د دې دواړو ترمنځ نه د مذهب کشاله شته نه سنور سره د اختیار او د قدرت جنگ دی په دغه باندې لګیا دي سره. نو هغه کولیټرل ډیمیج چې ته وایي په هوایي بمبارو کې بیا د څوک بمباری کوي هغه ول بیا دغه لفظ ورته کتلی دی، په دغه کې هغه ځان ته یو پناه اخلي. خو ولسي وګړي وژل چې دي دا د یو داسې فورس لپاره چې هغه ټرین وي د هغه سره جدید هغه وي آلات وي ورسره، نو په کار ده چې د هغه انفورمیشن دومره کروي چې څومره کم معلوماتو باندې دی عملیات کوي چې هغه د دوی چې کوم هدف وي. خو د دې سره سره په طالبانو چې کوم تور دی، په طالبانو چې کومه نیوکه ده هغه دا ده چې دوی هم په د چې کوم چرته خلک اوسیږي ولسي وګړي اوسیږي دوی د هغوی په منځ کې پناه اخلي، نو دغه هم یو خوا دوی جنګ کوي بیا د خپل سر د بچ کولو لپاره یا د هغوی د د بدنامۍ د پاره هم ځکه چې عام وګړي وجل شي نو ګوتې ونیول شي حکومتونو ته ګوتې ونیول شي د هغوی ملاتړو ته دغه چې کومه د دې جنگ د بد اړخ ته دا زر نظر ختمېدل په کار دی خو هغه د پاره مهمه دز بندی دا
بیروس به دغه وخت چې کوم پښتون وځه به صدقه هم د هغه پښتون یو دویم برخه غاړه تراشم او غدا چې په داسې قسمه عملیات په افغانستان کې کومو ګورونو د امریکای او د طالبانو دا خبر روان دي د افغانستان حکومت پکې شامل نه دي کې دي چې پراتلونکي پړاو کې افغانستان حکومت د هغه برخه شي ډیر خلک غواړي چې ائتلافي عسكر چې په افغانستان کې دي د افغانستان لړ شي د افغانستان حکومت او د افغانستان د مرګرو خیالدار چې نه دي دی یا سینا چې افغانستان بیا د طالبانو په لاس کې پریونځي نو کو داسې عملیات کیږي چې ائتلافي عسكر د لاسه عام خلکو ته مرګ جوړه اوړي یا طالبان راځي او غي افغان فوجیان وژني لکه تیر ورځو کې چې څنګه خبرونه یو ډیر شپورې افغان عسكر چې کوم نه د په هلمند کې وجلی شوې دي د طالبانو د لاسه نو دا بر دوانو غاړو دریز سخت نه کی دا چې امن کومه پروسه ده نو پدې کې د طالب پلاوا یا طالب چې کوم مخالف دي یا چې ائتلافيانو د تلو کوم په حق کې دي یا د پاتې کې دوه په حق کې د دې درځونه به داسې قسمه په خو سره سخت نشي
د سړي چې کوم د ناتو سیکرټری جنرال دی نو هغه هم تیر ورځې کې ویلو غالباً د ملګرو ملتونو چارواکي هم ویلو تیر ورځې بیا د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هم وی هغه دا ویل چې کله سولې ته نږدې کیږي نو په دې وخت کې تشدد سی واقعيږي ځکه دواړه خواوي چې کوم دي هغه غواړي د یو مضبوط حیثیت نه خبرو تکینه د یو مضبوط حیثیت نه ځان ثابت کی نو خو بدبختی به کوم د عام ولستا بیا چې د ترسو پوری د خارجي ځواکونو وتلې دا غي سره ډیر مهم او ډیر نازک شرطونه دي طالبانو نه چې کومې غوښتنې دي طالبان به دغه ضمانتونه د کومه راوړي خبره خو هم دغه ده طالبانو چې کله په افغانستان کې حکومت کولو د طالبانو په وخت کې القاعده په اصلي مانو کې القاعده په افغانستان کې په حکومت کې و بلکې کدا وایو چې په اصلي مانو کې د پاکستان استخباراتي ادارې په اختیار کې وي په قدرت کې وي نو دا به هم غلطه نه وي مونږ قتل چې د پیښور په کوټ باندې د اسلام آباد په کوټ باندې د لاهور په کوټ باندې د کوټ په کوټ باندې په دې باندې مختلف خارونه د افغانستان چې وو دا د ټلیفون د لارې کنټرول کېده دا چې دا ټول حقیقتونه دي خو خبره ده دا خارجي ځواکونه وزي د طالبانو ضامن بسوکي پاکستان به چین به روس به سوکه سعودي به سوک به کنه امریکا په خپل داغي ذمہواری اخلي ته طالبانو دغه تیر ریکارد چې کوم دی دا به هغه په ډیر کمزوري حیثیت کې شي بل خبره دا ده چې که خارجه ځواکونه وزي نو هغه خو په سپده سي نه وزي په شپه کې او تختی دا دی اوس جرمني چې د ناتو برخه ده هغه خپل میاد غزول دي نور ورپسې دا هغه همغږي دي امریکا هم د سیسو کار خبر نه کړی بلکې امریکا هم د اشاری ور کړی دي چې دا به وګزي کشرې طالبان خبرو ته کینري د طالبانو سره د خبرو ته نه کې ناستو جواز به سپاتې کی نو کشرې د ټول امن خبره کیږي د ټول نولمبې او پاغي کې دزبندي کیږي سیس فایر به کیږي د سیس فایر نه پس بیا د امریکا د ځواکونو د وټل خبره کیږي بیا به د طالبانو ورسره د طالبانو د ضمانتونو ورکی چې افغانستان به د ترګرو ډلو لپاره یو محفوظ ځای نه وي بیا به دا غینه پس د طالبانو او د افغانستان د حکومت خبرې کیږي چې راتلونکي حکومت راتلونکي نظام دا پسننګو چلی هغه ته ډیر قدمونه پاتې دي ډیر خبرې وخت مته پاتې دي د ټولنه مهم سزدا دي بلکې اوس خو د امریکایانو لخوا د چکم تینګ ټینګز دي لیکوالان دي هغه وایي د سیس پر نمخ کې هم د طالبانو سره د اپیمو د کښ چې دی د دې ضمانت ته واخلې ځکه په دې ټول جنگ کې طالبان چې دی د اپیمو پیسې وې کاروي نو دا ټول داسې ګران پړاونه دي چې طالبان به تیریږي او اعتماد به ګټي
او د امریکا صدر ډونالد ترامپ هم ویلي چې د افغانستان په حق لبانی به بیډ ډیل یا خراب لوزنامې ته غاړه کینګ دي ډیر مننه بیروس خان صاحب تاسو موږ سره ویډیو لینک په لار باندې راغلی و او د افغانستان د صورتحال نمو زمونږه کتون کی او ریدون کی خبرول یو جهان مننه
مننه
قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډی وی ته غوږ یاستئ او د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبرېږي. د اف ای ټی اف یا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی تر څو له پاکستاني چارواکو سره په هغو خبرو باندې خبرې وکړي، په هغو مسلو باندې سره خبرې وکړي چې دوی مخکې له پاکستان څخه غوښتي وه. پاکستان له دې مخکې د یادې ادارې لخوا په خړ لس کې وه. اوس په دا څرګندېږي چې آیا پاکستان د اف ای ټی اف ټولې غوښتنې پوره کړې دي او آیا اف ای ټی اف به پاکستان له خړ لس څخه وباسي او کنه تور لس ته به وړاندې کړي. دا به تاسو ورې له اسلام آباد نه د ډیوی د خبريالې رابعه پیر پر راپور کې.
د تراګرو د مالی مرستو د مخنیوي دپاره د پاکستان لاړخه تر دې وخته پورته کړل سوي ګامونو جاج اخستو دپاره د نېشنل اکشن ټاسک فورس اف ای ټی اف ایشیا پیسیفیک ګروپ ډله اسلام آباد ته را رسیدلې ده. دغه ډله به د پاکستانی چارواکو سره د مارچ د میاشتې د شپږویشتمې یعنی سبا څخه تر اتویشتمې نیټې پورې خبرې اترې کوي. د اف ای ټی اف دغه ډله په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د یورپي یونین هم یو ډله د پاکستان سفر ده. او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دی ویل
shared with the high representative Pakistan's point of view and the steps that we have taken vis-a-vis FATF.
The European Union the khususi astazi Federica Mogherini sara pa khabaro ki da FATF da charo aw da Pakistan laada khapor da kral sivi gamuno pa ara ham khabari atri sivi di Pakistan FATF zeli idare Asia Pacific group da jash da lumri report jawab tarawan kal da January pa 22 maneta ur kade wo chipaki پاکستان خپل دغه درجه شکولو سفارش کړی و. خداسي شکاري چې د پاکستان دغه درجه تر وسه نه ده شکړه سوی چې سرګندوي چې پاکستان لاړخه ورکول سوی معلومات او دلیلونو ته څه اهمیت نه دی ورکړی سوی. د چیړونکو وینا ده چې دغه ډله مطمئن کول د پاکستان د پاره یو لوی چیلنج دی. په دې اړه مشر جرنالیست او اقتصادي څیړونکار مهتاب حیدر ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
اصل ایشو یې کې هماري لا انفورسینګ ایجنسی اب ډیمونستریټ کړي کہ ہم واقعی آن دی گراؤنڈ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا پروسکرائبڈ آرگنائزیشن یا بینڈ آرگنائزیشن ہیں ان کے خلاف پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں.
اصل معاملہ دادا چزمش قانون عملی کون کے ادارے بعد خبر اس واضح توگا سرگندوی چد تراگرو ڈلو یا کلادم تنظیموں پر ضد عملی کارکوی او دیت سزا ہم ورکول کیجی. بل پلوتا چیڑوں کے دا ہموائی چی کچری پاکستان نوم پتور فیرست کی واچول سو نو پاکستان دستختستن سرا مخکی دیسیم. چیڑ کار مہتاب حیدر وائی
آپ کا جو عام اگر ہم بلیک لسٹ کی طرف جاتے ہیں
کچہری پاکستان نم پتور فہرست کی واچول سو او پاکستان تا سے اقتصادی بندیزون سرا مخکڑے سو نو پا اسنی خراب اقتصادی حالاتو کی با پاکستانی وگڑی دپارا سنزی نوری ہم سے واسیم. فائننشل ایکشن ٹاسک فورس ہاں نڑی والا ادارہ تا چی دا حوادنو لا اڑخا پا غیر قانونی توگا پیسی لے جلو یا ریلے جلو او تراغرو ڈلوم تا پیسی دا فنڈونو دا مخنیوی دا پارا پرتکڑل سوی گام منو جاج اخلی. د اف ای ٹی اف لاړه د پاکستان نوم په غیر قانوني پیسو تګراتک او تراګرو د فندونو د مخنیوي په اړه ورته کړل سوی ګامونو کې د ناکامۍ له سبب په خړ فهرست کې اچول سوی وو. او پاکستان ته د روان کال د ستمبر تر میاشتې پورې د خړ فهرست څخه د وټو د پاره وو وشته کې عملی کول د پاره یو اکشن پلان هم ورکړی سوی وو. د پاکستان د حکومت وینا ده چې د اف ای ٹی اف د خړ فهرست څخه وټو د پاره کوټلي ګامونه پورته کړی. خود دې هر څه باوجود اف ای ټی اف تر وسه خپل دغه ګامونو څخه نه دی مطمئن کړی. رابعه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
پیرس فرانس کی میش دا فنانشل ایکشن ٹاسک فورس یا دا غیر قانون پیسو انتقال تر هغه سره د مالی مرستو د غیر سار ادارې پلاوی پاکستان ته راغلی او پاکستانی چارواکو سره لیدو کاته کړی. رابع پیر نو تاسو تفصيلات ووریدل. دوی کتل چې پاکستان په دې اړه خپل جمنو کې سمر پر مختګ کړی دی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم په دغه وخت باندې بیان ورکړی او ویلي چې دوانو غاړو د یو بل خبرې تر اوریدلې دي. هم په دې موضوع باندې سړنیز نظر اخلو د خپل همکار پیر زبیر شاه نه موږ سره په سټوډیو کې مرګري دي. پیر صاحب هر کله ارتبا یو
په خیر.
پیر صاحب اړومبه پښتنه پاکستان تر دې دمه پورې پاکستان دا وکړي چې دی کوټلې ګامونه پورته کړی دي. کم گامونه پاکستان پورته کړی دی او آیا دغه گامونه به اف اے ٹی ایف وفد یا پلاوی چې کوم پاکستان اسلام آباد کې دا وخت کې هغه به مطمئنه کی؟
نو جی گامونه خو دوی ډیر وخت نه پاکستان چې کلم دا اف اے ٹی ایف کې تیر کال دوی دا ورسره لوس کړو چې مونږ به داسې یو پلان تیارو هغه کې وو ویش ټارګټ دوی خې دی لس پوینټونه یو پلان دی هغه کې دوی مختلف هغه دی یو خو په بانکینګ سیکٹر کې دوی داسې اصلاحات کړی دي سیکیورټی ایکسچینج کمیشن هم داسې بیانونه ور کړی دي هغه کې لکه فلا انسانیت باندې پچندا اخستلو پابندی و جماعت داو باندې داسې کړی خو ځا تیر نږدې ټیم فروری کې چې کله دوی راغلی او دا میټینګ شوه او د اف اے ٹی ایف والا پاره کې پاکستان ته دوی ویلی و چې دا کوم اته ترهګر ګروپونه دی او پاکستان په خاورې دوی پاکستان وی چې دوی پاکستان دینه نه دی خبر چې دا سمره دوی په خلاف اکشن چې کوم دی سمره ضروری دی نو دې پیرې کوم ګورو نو پاکستان خو جماعت داو باندې هم پابندي ولګول او سره فلا انسانیت شو دا ته نور ګروپونه چې کوم دی هغه کې افغان طالبان غړي دی افغان طالبان دی حقانی شبکه دا داعش دی او ټول نو مهم چې اوس دی هغه جیش محمد دی جیش محمد په دې چې کله د پلواما حمله وشوه دنه پس بالا کوټ والا غوښونو هند چې کوم د ایشیا پیسیفیک ګروپ کوچیرم دی او وی ډیر فشار په پاکستان واچولو او خپل کوششونه وکړ چې ټول د اف اے ٹی ایف د ټیم ته وایي چې پاکستان اوس د جیش محمد په خلاف هم اکشن واخلي نو پاکستان هم بیا سکسانی ونیو لاله و دوی چې کوم مرکزونه او کوم دفترونه او ټریننګ سنټر وي هغه خپل تحویل کې واخستو اوس چې کوم دا پلاوی راغله دی دوی به ګوري چې آیا دا چې کوم ګامونه پاکستان اخیستی دي دا واقعي سم دي او سپیشلی چې کوم دوی مالی سرچینه چې کومه دا د ګروپونو هغه تړلو کې دوی کامیاب شوي دي کنه دي شوي نو که فرض کا پاکستان دوی مطمئن کړی شي نو اوس پورې خو ګوري دا څه نخ کاری چې محکم لیدلی دی چې جیش محمد 2002 کې پاکستان بندیزونه په لګولي او غا لیست کې اچول او ترګرو لیست کې خو سفور هغه مونږ لیدل چې هغه ګرځیدل چندې هم کول عملیات هم کول مسعود اظهر او تکرون هم کول نو دینه پس په پاکستان نه دوی داسې کنکریټ هغه غواړي چې آیا تاسو قانوني تور باندې انتظامی تور باندې او معاشي تور باندې داسې کوم ګامونه اخیستي دي چې دا ګروپونه باندې تاسو بندیزونه ولګي او غي کامیاب وي دا نه چې دا یو سیاسي فیصله وي چې تاسو وکړي چې فشار دی او فشار چې کم شي نو اوس پاکستان دوی کنوینس کوي او موږ ګورو چې دا دوه ورځې کې آیا دوی کنوینس کیږي کنه ولې چې دوی کوم پلاوی راغلي دا مختلف خلکو سره ملاویږي سٹیټ بینک کسانو سره انټیریئر منسٹری سره د نیکټا نېشنل کاونټر ټیریزم چې کومه اتارټي دا وي د غړو سره نو دوی به پاکستان مو کوشش شي چې کنوینس کی ولې چې اوس کیسه دا څه شوی چې فشار هم پی ډیر دی هندم پکې دی او پاکستان اوس دام وایي چې هند ولې دی پکې دال لري کوي خو بهرحال فشار ډیر دی په پاکستان
تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر باندې خپل یو ټویټ کې ویلو چې پاکستان د اف اے ٹی ایف تور یا فیرس چکم نه یا بلیک لسٹ چکم نه کو غیته لاړنو پاکستان تبا جون کول ډی زیات ګران شي مالستون زی بنور هم سیوا شي آیا پاکستان داسې دا چې دی خپل سه یری لري چې اسې نه چې دی اغه ته پریوزی بل د هند کارت چې کوم پاکستان د دینه مخ کې په هند باندې څنګه تاسو وې دی د مرکزی کوچه رم دی او پاکستان په دې باندې اعتراض کړو چې وای چې هند نو د پاکستان په حق لبانې فیصله چې کوم دی منصفانه ني نو دی به دغه کارت څنګه ولوبي او آیا داسې دا چې پاکستان یریږي چې شرط تور فیرست دی ور روان دی
اوس هو مې پورې پاکستان سره ټایم دی که فرض کا دوی مطمئن نکړ شو نړیوال چې کوم ملکونه دی په دې اف ٹی ایف کې نو دویم سٹاپ خدا دے چې بلیک لسٹ کې بدای چل کیږي که فرض کا دوی هغه
ګامونه او هند کارت ودی سنگولو
او هند کارت خودی ولا بوله خو اوس مسله دا ده چې مونږ ولې دل چې کله دا هند د پلواما حمله وشو بیا د بالا کوټ والا ټنشن جوړ شو د هند نو مونږ ولې دل چې کوم نړیوال هیوادونه دی هغه د هند طرف ته زیات جوکاو مونږ امریکا مولې د امریکا د کاونټر ټریزم اپریشن ویل دی بالا کوټ حمله ته لکه دا یو چې دا ترهګرو مرکز باندې حمله ونه یو قسم دی هغه هند ریزیکو ورسره مونږ لیدل فرانس او برطانیہ شوا او امریکا په یو ان سیکورټی کونسل ته لاړل او الته مسعود اظهر په خلاف کون اوس دا مسعود اظهر کومه کیسه ده دا ډیره خطرناک ده دا ټول دنیا وایي چې دا ترهګر دی په کار دی خلاف اکشن والے کیږي نو ایمان دې خیال چې دا هند کارت د کوم استعمالوي اټس ټو لیټ اوس ډیر نا وخت ده چې دا کارت استعمال کړي دا خو په کار ځا و سٹارټ کړي ویل وی چې را هند په کې مونږ نه منو اوس په دا ټایم چې هند هم په مونږ نه ګور دا مسعود اظهر د پاکستان په خپل منی چې بالکل دلته شته او ترهګر دې په خپل بند کړی دی پکې ترهګر په ګروپ پشان نو ما نه دی خیال ولې چې کوم د ډیر ملکونه دی او هند یو ډیر غټ معیشت دی یو ډیر غټ ملک دی او د سټیکس دی په دې کې نو هغه داسې نشي کولی چې پاکستان یو دریستا پاکستان نه وی دا غواړي چې تاسو به د اته ګروپونه چې کوم مونږ سپیسیفای کړی دی د په خلاف فیصله کون اکشن واخلي مونږ کنوینس کړي چې واقعي تاسو چې کوم ګامونه دی دا سیریس دی او دا داسې ګامونه دي چې او ګټل ګامونه چې وي باندې اثر مو کې دا نه چې یو سیاسي بیان وکړي نو که فرض کړه دا ونکړي شو نو پاکستان بلیک لیست ته خطر ده او بلیک لیست ته چلاړې نو مونږ ولیدو چې پاکستان معیشت الډی ډیر خراب دی د نه پس په دې سره تجارت شو هغه به ګران شي د سره فاینانشل څوک ډیلینګ ونه کوي ولې چې داسې ملک سره ډیلینګ نشه کولای چې کوم سره کوم باندې داسې ترهګرو دی هغه وي نو هغه پاکستان ته ډېر غټ سیاسي نقصان هم وي او معاشي نقصان هم وي ورته
پیر صاحب یو جهان مننه او خپل اوریدونکو ته وایو چې د زمانه هغه نامه را شو خو زمونږ په پرسریو کې تاسو کتئ شئ چې مولانا مسعود اظهر په حق لوانی فورن پالیسی میگزین لیکي چې دا د چین فیوریټ یا چې کوم نن زړه پورې طرحه ګرځي او دا د دې لپاره کې لیکل کړی دی ځکه چې په سنگه جی پیر سره خبرونه تاسو ورته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې برتانیې فرانس او امریکا چې کله د مسعود اظهر خلاف قرارداد وروړو نو چین هغه ویټو کړو چین د ریس غوښته چې دی با په دې حق لبانې نور ټایم غواړي په د دغه مطبوعاتي کتنه کې او دغه مطبوعاتو کې نور سلی کلی شوې دي زموږ همکار مختار خلیل دې ته کتنه کړي ساسو پامر تر ګرځو
په 13 فروری کې هندوستان د پلوامه د واقعي په جواب کې د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د هندوستان په قول د پلوامه د واقعي د ذمہوار ګوند جیش محمد په مدرسه هوایی حمله وکا دین د پاکستان او هندوستان ترمنځ د وړاندې نه توجن تعلقات نور زیات توجن شول هندوستان د جیش محمد د مشر د مولانا مسعود اظهر د عالمی ترهګر ګرځولو د پاره یو قرارداد د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې پیښ کو خو چین په تکنیکی بنیادونو دغه قرارداد منځوري دیو ته پرېنه خودو په دې موضوع د نامتو تجزیه‌نگار مایکل کوګلمن یو تفصیلی تجزیاتي مضمون د امریکې په فارن پالیسی نومي میگزین کې چاپ شوی دی د مضمون سرخط ته مسعود اظهر د چین د خوخي ترهګر دی مایکل کوګلمن د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې دا ځل ډیر قوي امید کېدو چې چین به دا قرارداد منځوري دو ته پریک دی خو د مولانا مسعود اظهر خلاف د پیش کېدونکو قرارداد په سلورم ځل د ناکام کولو نه پس اوس په دې کې هیڅ شک پاتې نشو چې د چین او د پاکستان یارانه ډیره جوړه ده او چین پاکستان چاته هم پرې خودو ته تیار نه دی اسې خو چین په خپل ملک کې په زورګونو مسلمانان د ترهګرۍ د مخنیوي په نوم په کند کې اچولی دي خو د خپل یار پاکستان نیازبین ترهګر چاته تزنولو ته نه ورکي مایکل کوګلمن لیکي چې چین د مولانا اظهر مرسته په داسې وخت کې کړی ده هر کله چې د دنیا د هر ګټنه پاکستان باندې غګونه کیږي چې د هندوستان خلاف جنگیدونکو ترهګر پیزوانی کی د پلواما د واقعي د سلامتی کونسل 500 غړو ملکونو او 500 مستقلو لوی طاقتونو په یو اتفاق غندنه کړی ده په دې کې چین هم شامل وو سلامتی کونسل کې د پیشکیدونکو قرارداد تجویز امریکې د فرانس او د برتانیې په صلاح کړی وو امریکې تر اخره وخت پورې کوشش وکړو چې چین هم د قرارداد په حق کې ووټ ورکړي خو چین صلاح نشو فارن پالیسی خپل مضمون کې زیاته چې په سویلي ایشیا کې او خصوصا پاکستان کې د چین د بیلټ اند روډ د درنی اقتصادي منسوبې د پاره امن لازمی دی او د امن د پاره د ترهګرو چقول لازمه ده خو د حیرانتیا خبره دا ده چې چین د خپل درنو منسوبو د پاره پاکستان کې د ترهګرو له طرفه څه خطر نیویني د دې لوی سبب دا کې دی شي چې د جیش محمد غوندی د جنگي ګوندونو د ترهګر کارروایو مرکز د هندوستان د ولقې لاندې کشمیر دی مضمون زیاته چې د ترهګرای او د ترهګرو معاملې چې کله د چین د نن راشي نو چین نسبتا خپل کمزوري یو غور مسلمانان تشپنوم د ترهګرای په تورونو نه یوازې د خپل ملک د نن چقیدلی ساتلی دی ولې په تیرو ورځو کې په امریکا هم لوی فشار راوړل او چې په امریکا کې ډیره دویشت یو غور مسلمانان 19 د کومو نه چې چینتا خطر ده مایکل کوګلمن فارن پالیسی کی چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي چې دا وخت پاکستان کې د چین روانو درونو منسوبو ته د ترهګرو له طرفه څخه خاص خطر نشته او نه ترهګر د چین منسوبي تاله ترغکولې شي. خو چین چې په عالمی ادارو کې د مولانا مسعود اظهر د بچکولو د پار سومره سکړی دی د پاکستان له خاطر کړی دی، ځکه چې پاکستان د هندستان د ولقی لاندې کشمیر کې د ترهګر او جهادي حملو د پارا د جهادي او ترهګر ګوندونو په مرسته ملګرتیا بدنام دی. کچری چین د مولانا مسعود اظهر خلاف د تحریک د کامیابی پلار کې خنډ شوی نه وي، نو دنیا به د یو غور مسلمانانو خلاف هم د چین د حکومت د کار روایو مرسته کړې وي. مایکل کوګلمن د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې تیر کال امریکا او هندوستان خپلو کې ډیره خواږه کړې وه. ظاهره ده چې د هندوستان امریکې ته نږدې کېدل چین په خپل خیر کې نه ګڼي. په دې سبب چین د تربګنۍ په ځای هندوستان سره د تعلقاتو خپل فیصله وکړه. د چین وزیر خارجه په کال 2019 کې خپل یو بیان کې هندوستان سره د تربګنۍ ختمولو او د خو تعلقاتو شروع کولو د خپل خواهش څرګندونه وکړه. دې نه پس د کال 2018 په اپریل کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د چین دوره وکړه او د چین صدر شی جنپینګ سره خپل ملاقات کې دواړه ملکونه په یو شمیر کارونو کې په ملګرتیا کولو سلا شول، چې افغان سفارت کارو ته په شریکه د تربیت ورکولو معاملې هم پکې شامل و. د چین هندوستان ته په ورنږدې کېدو دا ګونګوسي شروع شول چې چین یعنی پاکستان خوشې کو او د هندوستان لمنې ونیوله. په دې سبب د پاکستان د اندېښنو د ختمولو او د زړه صفا کولو لپاره چین ته په سلامتی کونسل کې د مولانا مسعود اظهر د بچکولو یو ډېره ښه موقعه په لاس ورغله. په دې پاکستان ډېر خوشاله شو او که د چین په باره کې ورته اغیارو په زړه کې څه شکونه اچولي هم وو، هغه شکونه اوس ټول د زړه نه وتی دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
قدرمن اوردونکو، او سم راځو یو بل مهم راپور ولوري ته. د کراچۍ د ترهګرۍ عدالت د نقیب مسید د وژنې په مقدمه کې پر روانوار او له هغه سره په نورو تورنو کسانو باندې فردي جرم لګولې دی. روانوار د صحت جرم نه انکار کړی او عدالت په مقدمه کې د اپریل په 11 نیټه گواهان یا شاهدان غوښتي دي. په مکړې په دې اړه د نن بیٹنی یو بشپړ راپور ده.
د کراچۍ د ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالت د جنوبي وزیرستان ځوان کلب نقیب مسعود د وژنې په مقدمه کې د سند پولیسو افسر راو انوار او هغه سره نور تورن کسانو باندې فردي جرم لګولای دی او دوی د نقیب مسعود په وژنه کې ککړ ګرځا ولې. راو انوار د جرم نه انکار کړی او عدالت په مقدمه کې په 11 اپریل ګواهان غوښتي دي. د پاکستان جنګځپلي قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان سره تړاو لرونکی نقیب مسعود په وژنه تورن د سند پولیسو افسر راو انوار ته سزا ورکړه. ول د پښتنو ځوانان راپورته سوی پاسون پښتون ژغورنې غورسنګ ایوا مهمه غوښته ده او د غورزګ یو مخکښ او د کمی پارلمان غړی موسن داوړ په دې اړوند دی وتوی ل دې فیصله څخه ډډمن ندی او اوس د عدالت اصلا امتحان شروع سو چې دوی راو انوار ته سزا ورکوي او کبدغه مقدمه کې خوشی کوي.
نن صرف هم دا عمل شوه دی چې هغه خلاف چارج فرم شوه دی چې عدالت وتویلی دي چې تا خلاف دغه دغه جرم دی دا د الزاماتي پته باندې ته سوای نو ته مخامخ انکار کړي اوس نورا کاروائی چې کوم اصلي د حکومت چې کوم کردار دا به اوس د دې نه پس شروع کیږي چې کوم جوډیشل پروسس دا به اوس د دې نه پس شروع کیږي چې د گوایان سونه مضبوط راوړي د خلاف دا کیس سونه مضبوط جوړ کړي دي بیا دا گوایان سره په سپورټ کې د سره سونه مواد دي د تفتیش سونه کړي دي د چې کوم فورنزیک ریپورت سي هغه سونه په مهارت سره تیار کړي دي نو دا پروسیکیوشن هغه ټول کیس په اوس اله شروع کیږي. دا فرد جرم سو دونه غټه خبره ده په خامخاله دغه کې دوه د خلاف دا خو یو اغاز دی چې کوم زمونږ عدالتي کاروایی ده نو مخکې په پته لګی چې مخکې د دې څه کردار
جنګ زپلي قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان مکه تلقین سره تړاو لرونکی ځوان خلن نقیب میسود تیر کال د جنوري په 14 نیټه سره د دریو نورو کسانو په کراچۍ کې په یو جیلی پولیس مقابله کې وژل شوی وو. د هغې وخت د کراچۍ ملیر ضلع د پولیسو مشر راو انور په مشرۍ ترسره شوي دغه مقابلې د پولیسو خپل پلټنیزې ډلې جیلی وهلي وو. نقیب میسود پلار محمد خان بیا د راو انور او هغه سره په نورو پولیسو مقدمه درج کړې وه او د پولیس سره د راو انور پټ وو چې بیا وروسته مارچ په میاشت کې په اسلام آباد کې د عدالت سترې ماڼۍ یا سپریم کورټ ته ښکاره شو او تیر کال د مقدمې پر مهال د ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالت دوی ته ضمانت ورکړی وو. محسن داوړ دا هم زیاته کړه چې د صوبایي حکومت لخوا دوی ته په رسمي ډول سره د خبرو اترو وړاندیز ترلاسه شوی، خو هغه وویل په وروستیو کښې هم دوی ته د قبایلي علاقو یا د صوبایي حکومت لخوا دغه وړاندیزونه ترلاسه شوي او زیاته کړه د خبرو اترو لپاره به دوی خپله کمیټۍ ټاکي او صوبایي حکومت ته به دغه خبره په ډاګه کوي چې دغه صوبایي حکومت یا د قبایلي علاقو واکمن به د بلوچستان، سند او د پنجاب په سیمه کې پښتنو مسلې څرنګه ورسره تکراروي.
فارمل دغه انویټیشن بلنه موږ ته میلاو شوه، نو اوس به موږ خپلو کې مشوره کوو چې کوم داسې مناسب ټایم وي، نو هغه مناسب ټایم به موږ غیله ورکوو. په هغه ورځ به بیا موږ کینو دی چې کومه کمیټي اناؤنس کړې ده هغه به وي، موږ طرف ته به هم یو څو ملګري ورځي. خو دا خبره په شروع کې خامخا ورته کوي چې تاسو بار بار یو کمیټي اعلان کوئ، نو هغه د پښتونخوا حکومت یو یا د قبایلي علاقو پر محدودوي. نو په دې طریقو نه کېږي، ځکه چې زموږ د ما مخکې هم دا خبره کړې وه چې د پښتونخوا وزیر اعلی سره د کلاسي فلاس د ستونزې حل نشته، یا د پښتونخوا د قبایلي اسمبلی ممبر سره د کراچۍ د ستونزې حل نشته.
پښتون ژغورنی غورځنګ د تیر کال فبروري میاشتې راسي تر هغه وروسته رابرسره شو چې اسلام آباد ته پرلت کړی او له حکومت څخه یې د پرلت پر مهال غوښتلي وو چې د ملک نورو خلکو په څیر دي د پاکستان آئین او قانون سره سم پښتنو ته هم بشري، بنیادي او سیاسي حقونه ورکړی سي. عدنان بیټنی، ډیوه راډیو او ټي وی.
د هندو مذهب تہوار ہولی په موخه باندې د سند د پاکستان سند ایالت ګوټ کی خار نه دوه خويندې، روینا چې عمر 14 کال او رینا چې عمر 15 کال او تختول شوې، پنجاب ته بوتلې شوې او بیا واده کړې شوې. د پاکستان پولیسو په دغه لړکی د یو هندو مذهب سره تعلق لرونکو جنکو تختولو، په زور باندې په دی باندې مذهب بدلولو او بیا په دی باندې نکاح تړلو په تور باندې اووه کسان گرفتار کړي چې پکې نکاح خواه هم شامل دي. خو د عیسایانو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي پروفیسر انجم پال وای چې دغه شاندې کیس د پنجاب په بهاولپور کې هم شوې ده، په کوم کې چې د فروری میاشتې په شپږمه نیټه د کال 2019 یوه 14 کلنه جینۍ صدف وتختول شوه او د یو کس نوم هم علي چې مبشر حسین بلوچ دی هغه دې سره واده وکړو، تر اوسه پورې هغه دې سره په ولکه کې ده. د لګکیو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو چې کوم کارپوهان دي داغي د دا داسې قسمه پیښو کې دلچسپي او د میډیا دې ته د پام د نشوالي د لاسه ډیر خلک اوس د پاکستان نه هندوستان ته په کډه کولو باندې، خصوصا لګکۍ په کډه کولو باندې مجبوره شوې دي. د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې باندې یو رپورټ تیار کړی، ساسو پام ورته راګرځو.
پاکستان سند صوبه گھوٹ کی نه د دوه کم عمره هندو جنکو تختولو او په زوره مذهب بدلولو پس اوس دلته اوسیدونکو عیسایانو هم دا تورونه لګولې دي چې د دوی کم عمره جنکې هم داسې په زوره تختول شوې دي او په زوره یې ورته مذهب بدل کړی شوې دي. پاکستان کې اوسیدونکو عیسایانو حقوقو د پاره کار کوونکې یو تن پروفیسر انجم پال ډیو ریډیو ته ویلي دي د کال فروری په میاشت کې د سلورم جمعات یو عیسائی ماشومه چې عمر یې 14 کاله دی د پنجاب بهاولپور نه تختول شوې ده او د دې تختونکي مبشر حسین بلوچ په زوره د ماشوم سره واده هم کړی دی او مذهب یې هم ورته بدل کړی دی او دا ماشومه اوس هم د تن سره ده. پروفیسر انجم پال وایي دلته اوسیدونکي عیسائیان د یره د خپلو لوڼو نامې هم د مسلمانانو په نامو ساتي، لکه چې د ماشومې نامه صدف وه. دوی څرګنده کړې ده پولیسو د دې پیښې رپورټ خو درج کړی دی، خو ورباندې څه کاروایي نه ده کړې. انجم پال دا ګیله هم لري، سو وار یې دا معامله پاکستان میډیا باندې راپورته کولو هڅه وکړه خو کامیابه نه شو. دوی غوښتنه کړې ده چې هندو او عیسایي جنکو تختولو او په زوره د مذهب بدلولو دا لړۍ دې ودرولي شي.
کہ پاکستان میں رہنے والی جو ہندو ہیں، جو مسیحی ہیں، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی بیٹیوں کو کسی بھی وقت جو ہے مذہب کے نام پر اغوا کر کے، ان کا مذہب تبدیل کر کے ان کے ساتھ شادی کر لی جاتی ہے. ہمارے لیے یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مرد کو جو ہے اغوا کر کے جو ہے اس کا مذہب تبدیل کیا گیا ہو.
پروفیسر انجم پال وہی پاکستان کے چر تو ہم سوک ہندو یا عیسائی حلق یا سڑے مذہب پزورا نہ دے بدل کرے شوے او ہمیش تنکے جنکے تختول کی گی او پزورا ورسر ودونا کی گی. پروفیسر انجم پال دا یو عیسائی معشوم پزورا وعدہ او مذہب بدلون طور دا سے حل لگول دے چدرے رز اڑان دے دا سن گوٹ کی نہ ہم دا دو ہندو جنکو پزورا دا مذہب بدلول و معاملہ سرگند شوے دا د اقلیتونو جنکو په زوره تختولو او واده په حق له د پاکستان د زنانو د حقوقو د لپاره سرکاري کمیسون مشره خاور ممتاز ډیور ریډیو ته وای چې پاکستان کې خدا سي قانون شته چې اتل سکال نه کم عمر جنې واده نشي کولی، خو دا سي قانون نشته کچر واده وشي نو بیا به څنګه دا ختمولی شي. خاور ممتاز وای د وړو جنکو په زوره واده او درولو د لپاره قانون کې بدلون ضروری دی،
لیکن قانون جو ہے وہ 18 سال سے کم کی شادی اگر ہو جاتی اس کو ختم نہیں کرتا، تو میرے خیال سے اس کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ فورس کنورژن کر کے شادی کر دیتے ہیں چھوٹی لڑکیوں کی 14 سال 15 سال. تو اگر قانون میں کچھ ہمیں امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی کہ ایسی شادیاں جو ہیں وہ پھر معطل ہو جائیں، ختم ہو جائیں.
دوی وی اتل اسکالا نہ کم عمر جنکے کا چر وادشی نبیا دے وعدہ ختمولو سے قانون نشتا او د غشان په خو مخنی ولود لپاره قانون کې بدلون ضروری دی. بلخ مطبوعاتی رپورټونه وی تختول شوی دو هندو خويندو رینا او روینا اسلام آباد های کورټ کې خواسوم جمع کړي دي، په کوم کې دوی ویل دي چې په خپل خوخه دوی مسلمانان شوی دي او وعده یې کړي دي. پولیسو د جنکو نکاح کوونکې هم نیولې دي او د سره و نور تنانی هم نیولې دي چې په دې نکاح کې برخه اغسته و. مطبوعات د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د شمیرو تر مخه وایي چې په سن ګوډ کې کې هر میاشت شلونه 15 پورې تنکې هندو جنکه په زور مذهب بدلولو او ودونو ته اړه کولی شي. د شمیرو تر مخه د پاکستان آزادېدو په مهال دلته آباد هندو اقلیتونو آبادی 23% وه چې اوس 15% پاتې شوې ده.
نو قدرمن اردن کول پاکستان نه یو اقتصادي راپور هم لرو او هغه په پاکستان کې د تیلو او غازو د بایو د ټاکلو اداري ویلي چې تر دې وروسته به د غازو په قیمت کې 1.5% زیاتوالی راځي. دا په دې معنی چې نن سبا په پاکستان کې د یو یونټ غاز قیمت 1500 روپۍ دی او تر دې وروسته به 2.99 روپۍ ته د یو یونټ غازو بیه رسیږي. پام وکړئ په دې اړه د ریاض حسین راپور ده.
په داسې حال کې چې د سوئی ګیس محکمه د تاوان سره مخ ده، حکومت ته ویلي دي چې د راتلونکي جولای نه د ګیس په بیو کې 1.5% اضافه وکړي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هم د حکومت لخوا د ګیس قیمتونه 1.3% ګران شوي وو. ماهرین وایي چې دې سره به نه یوازې په ملک کې ګراني زیاته شي، بلکې د حکومت سره هم بل لار نشته چې د نړیوالې ادارې نه قرضونه ترلاسه کړي او د سرکاري محکمو دننه د بجلی او ګیس قیمتونه زیات کړي. د دې څو وجوهات دي. په دې حقله د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي چې دا وخت د ګیس محکمه 1.5 بلین روپۍ تاوان سره مخ ده.
اگر هم آئی ویف میں جائیں گے تو ہمیں جو گیس یوٹیلیٹیز جس میں گیس اور بجلی دونوں شامل ہیں، دونوں کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھانی پڑیں گی.
دوی وایي کہ حکومت د نړیوالې ادارې نه قرضونه اخلي نو ضرور به د گیس او بجلی په قیمتونو کې اضافه کوي، ځکه چې د محکمې دننه گردشي قرضې د 6.4 ارب روپۍ نه هم زیاتې شوې دي. د حکومت سره د نړیوالې ادارې نه علاوه بل لار هم نشته او دا خبره هم ده چې دا ځل به حکومت سبسیډي هم راکمه کړي. یو بل غټه ستونزه چې د گیس په محکمه کې راوړاندې کیږي هغه د گیس غلا کیدل کړل دي. په کار ده چې حکومت په دغه ستونزه قابو بیا مومي. د دین وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان میډیا ته ویلي وو چې د ګیس په محکمه کې د 50 ارب ګیس غلا کیږي. کچري حکومت د ګیس د ریګولیټری اتارټي په دغه تجویز باندې عمل وکړي نو د ګیس د 1 ملیون بریټیش ترمل یونټ بیا بعد د 1500 روپیه نه 1200 کم 1.5 روپیه ته ورسیږي. د دین وړاندې مرکزی حکومت شپږ 70 روپیه د 1 یونټ په سر کې اضافه کړی وه چې د ګیس په محکمه کې تاوان راکم کړي. او دا ځل د اوګرا لخوا په دې کې 1.6 روپیه د اضافي کولو تجویز دی نو دې سره به د 1 یونټ بیا 699 روپیه ته زیاته شي. مهتاب حیدر وایي دې سره به په عام وګړي هم بوج زیات شي او په ملک کې به ګرانی سیوا شي.
سلیب سے دوسری سلیب میں جائیں گے اس کی پرائز تو ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی اور اس کا بوجھ تو ڈیفینیٹلی لوگوں پر پڑے گا. انفلیشن زیادہ ہوگی. دوسری طرف یوٹیلیٹیز کی پرائسز ہیں جس میں گیس اور بجلی سب سے اہم ہے, کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا.
پاکستان کے ہر کال دو زلہ دا گیس پہ بیو کے بدون راوستی شی اور تیر کال دا اضافے پہ نتیجہ کے 1.6 ارب روپے حکومت تا گٹھ ترلاسہ شوی وا. یاد دیوی چی دا اضافے دا پارا دا اوگرا لخوا حکومت تا تجویز ورکڑے شوی دے کو ضروری نہ دا چی حکومت پہ دغه تجویز عمل وکڑی. ریاض حسین, وائس اف امریکہ, ڈیوا, مردان.
تیر ہفتہ دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړو چې باجوړ قبائلی زمله کې به 4G انټرنیټ سہولت هغه به پکې میسر وی, خلکو ته به ترلاسه وی. دغه شانتي وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د وزیرستان د پاره هم د انټرنیټ اعلان کړو. خود سیمې خلکو ډیو ریډیو ته ویلي چې تر دې دمه پورې نه په وزیرستان کې نه په باجوړ ایجنسی کې یو انټرنیټ 3G انټرنیټ هم لانیشته, نو 4G خو لری خبره ده. ریڈیو ریڈیو خبریال ارشد مومن په دې حق لباندې یو رپورٹ تیار کړی, ساسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په باجوړ کې د انټرنیټ د 3G سرویس روانولو اعلان کړی. خو ځینې خلک وایي تر اوسه انټرنیټ نه دی شروع شوی. عمران خان د ګل پورز ماسپخین په ټویټر ویلي تیره جمعه په باجوړ کې د جلسې په وخت د انټرنیټ د 3G سرویس جمعنه کړې وه او اوس د باجوړ په ښار تحصیل کې روان کړی شوی دی. خود باجوړ په خار تحصیل کې موجود ځای خبريال بلال یاسر وای د وزیر اعظم د ټویټ روستو 1.5 ساعت پس هم د انټرنیټ سرویس نه دی په حال کړی شوی.
زه دا وخت باجوړ هډ کوارټر خار کې موجود یم. دلته د وزیر اعظم د احکاماتو باوجود د اوسه پورې 3G یا 4G کم نیټ سہولت نشته دی. 15 مارچ باندې وزیر اعظم په باجوړ کې اعلان کړی او دا غنه پس په یوفون او جز باندې تر لګ وخت پوری چې یا واته ګټو پوری چالو شو بیا بند شوه دي. او دې وخت کې په یو نتورک باندې په یو ځای کې هم انټرنیټ نشته دي. خلک ډیر زیات پتم دي او غواړي دا چې دلته نت کولاو شي.
په باجوړ کې د انټرنیټ د روانولو او سرویس د نشوالي په اړوند په سوشل میډیا هم څرګندونه شوې چې اعلان شوی سرویس لا تر اوسه نه دی پیل شوی. خو د باجوړ نه د قومي سملې غړي ګلزپر وای د انټرنیټ په سرویس روانولو کار روان دی او تر به تر سره شي.
انجینرز لګیا دي زما په خیال سره چې نن به دا وی کوشش دی چې موږ په تحصیل خار کې چې د باجوړ ټول نګر تحصیل دی حالتا
خو بل لور ته په سوشل میډیا د غوښتنې هم شوې چې یوازې په باجوړ کې نه بلکې په ټولو قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ سرویس روان کړی شي. سید شهرزا شاه په ټویټر ویلي په باجوړ ښار کې د 3G سرویس بیا روانول د ستاینې دي, خو که د پوسټ په وینا په ټوله پخوانۍ پاټا کې امن پر ځای شوی دی او ترهګري ختمه شوې ده نو په دغه ټولو علاقو کې په سمدستي ډول د بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي. ریاضلی توری په ټویټر ویلي دا د ستاینې ده, خو په نورو قبایلي ضلعو کې به کله پیل کیږي. د کورمې خلک هم دا خواست کوي او آیا د ټولو وګړو سره به یو رنګ سلوک کیږي؟ په سوشل میډیا یو شمېر تنانو دغه خبره کړې چې په باجوړ کې اعلان شو خو انټرنیټ سرویس لا تر اوسه نه دی بحال کړی شوی. ارشد مومند, وایس آف امریکا, ډیوا, شبقدر.
نو
قدرمن اوریدونکو اوس امرازو یو روغتیایی راپور ته د افغانستان او د پاکستان د چارواکو لخوا په تورخم کې د پولیو د ناروغي پر ضد په ګډه یو کمپاین پیل شوی دی چې د ډیوی خبریال ابراهیم شنواری پرې دا راپور رسولی.
د پاکستان او افغانستان حکومتونو په دواړه گاونډي هیوادونو کې د پولیو مرض په خوریدو قابو راوستلو په غرض نن د تورخم او چمن په پولو د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر کوونکو د هر عمر او هر جنس کسانو له د پولیو ویکسین یا څاڅکي ورکول یو کمپاین شروع کړو. د کومې لمخه به چې هر ورځ د زرګونو پښمیره کې پاکستانی او افغان وګړو ته په دغه دوه پولو د پولیو څاڅکي ورکولو ترڅنګ د صحت یو کارت هم ورکولای شي. د تورخم په پوله نن په دغه غرض را جوړ کړی شوی وي. دستوري په محل د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر جوهر د دغه پروګرام په حق له اویل
پولیو وایرس صرف دی ټایپ دنیا کې پاکستان کې په افغانستان کې پاتې شوی دی او ریسنټلی کیسونه هم دلته وشو. حکومت پاکستان او د حکومت افغانستان دا فیصله کړی دا چې نن تاریخ نه 25 مارچ نه پس چې سونه هم مسافران وی چې کم بارډر به کراس کی هغه ته پولیو ویکسین ورکړي کی د دې یو خو به فائدہ دا وی چې کم مشران کشران دا وایرس ځان سره وړي یا روړي هغه ته چې ویکسین ورکو د دینه به مو ته دا فائدہ وشي چې ان شاء الله وایرس د یو مل تبل مل تولل کی با
گوانڈی سیمو کې د پولیو په مرض قابو راوستلو په غرض شروع کړی شوی کمپاین د پاره په لویه کچه انتظامات کړي او په ګڼ شمېره کې د صحت کارکوونکي د پولیو دواړو اړخونو ته ګمارل شوی. بل اړخته همنن د هوا نورو برخو په شمول په خیبر قبایلی ضلع کې هم درې ورځې نه د پولیو ویکسینیشن کمپاین په داسې مهال شروع کړی شوی چې تر چنې اواز درې ورځې وړاندې د خیبر په زخه خېلو علاقه کې د سخت کال اولنۍ د پولیو کیس مخې ته راغلو. بلکې ورسره د دغه کمپاین په مهال د ضلع سره تعلق لرونکو خاصدارو او لویزوالو په پولیس فورس کې بدلولو د خپل غوښتنو په لړ کې د دغه کمپاین په مهال د صحت کارکونکو له تحفظ ورکولو انکار کړی. دا چې ځای انتظامیا د خاصدارو او لویز دغه ګام ته په څه نظر ګوري او د نن ورځې شروع کړی شوی کمپاین د پاره څه قسمه ګامونه پورته کړی شوی دغه په حق له د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر یې د خیبر ضلع کومه چې تر کال 2014 د هیواد د ټولو زیاته پولیو ځپلې سیمه ګڼلې شو کې د کال 2015 نه تر تیر کال اکتوبر پورې د پولیو کوم نوی کیس مخې ته نه راغلی. خو د تیر کال اکتوبر راهیسې د بازار زخه خېلو علاقه کې دوه پولیو کیسونه مخې ته راغلي. په کومه کې چې نوی کیس فقط درې ورځې وړاندې تشخیص کړی شو. د صحت چارواکي چې د خاصدارو د بایکاټ باوجود به د 200 نه زیاتو د 15 کال عمر پورې ماشومان لپاره د پولیو څاڅکي ورکولای شي. خو د روان کمپاین په ورنۍ ورځ د خیبر ضلع د یو شمېر علاقونه د خاصدارو او قومي مشرانو د بایکاټ له وجې د ځایي اوسېدونکو خپلو ماشومانو له د پولیو څاڅکي نه ورکولو خبرونه هم ترلاسه شوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
نړۍ ستر بشر دوست مایکروسافټ ادارې مشر بل ګیټس کوم چې د پولیو یا د ګوزن د مرض د مخنیوي لپاره چې کوم مهم دی هغه سره د ټولو نه زیات مرسته کوي د او د کورودانې ملنډا ګیټس فاونډیشن لخوا دې سره د ټولو نه زیات مرسته کیږي. رایټرز خبري ادارې ته د ټلیفوني یو مرکه کړې ده او په هغه کې ورته ویل دي چې د پولیو په لار کې د افغانستان او پاکستان په سیمه باندې د ټولو نه غټ خند طالبان دي او وای چې کله هم داسې قسم مهم کیږي نو د طالبانو دا پته نه لګي چې د کومې خبرې اجازه ورکړي او د کومې خبرې اجازه نه ورکړي او په دې اړه د دې تګلارې یعنی طالبانو تګلارې یو نه ده پالیسی یو نه ده. په دې حق لبانې تفصیل تاسو زموږه په ویب پاڼه www.voadivanews.com په دې باندې په رپورت کې کتې شي. اوس مو بوزو چمن ته چرته نشي. نعمت الله سرحدي او رپورت را لېږلې دی او ویل دي چې چمن سرحدي پوله باندې تلون کې او راتلون کې افغانستان اړخ ته کم کسان دي یا پاکستان اړخ ته کم کسان دي نو د عمر هر برخه کسانو لا د پولیو ساس کې ورکول کیږي. په دې حق لا یو ویډیو رپورت تاسو پام را ګرځو.
دا حکومت پاکستان لخوا پر چمن سرحد باندې ربط آمد کوون کې د لسو کالو لوی خلکو د پاره د پولیو څاڅکي ورکولو عمل پیل سو چې دغه نن بقاعده پر چمن پوله باب دوستي باندې پرانیسته وسول چې په دغه موقعه د بلوچستان د پولیو د مخنیوي ادارې مشر راشد رزاق د انسټاپ مشر ډاکټر آفتاب کاکړ د یونیسف او ڈبلیو ایچ او نمائندگان موجود وو چې په دغه مهال د عالمی ادارې یونیسف ایلتی مشر ډاکټر شمشیر وویل چې پر دغه سرحدي پوله څخه مخکې هم د لسو کالو کوشیانو ته د پولیو په ضد کی اور کول کې ده خو بیا هم د پولیو وایرس په سیمه کې موجود وو نو ځکه دوی اوس دا خیال کوي چې آیا د لوسو کالو لوی خلک په دغه د پولیو وایرس وړي او راوړي خو بنا ځکه چې دوی اوس د غټو خلکو ته د پولیو څاڅکي ورکوي او دا به په کال کې یو ځل وي
چې د لسو کالو نه زیات ټول عمر خلکو ته به د پولیو څاڅکي ورکو دا غي اصل مقصد دا دی چې را دا وایرس چرته دا خوني چې د لوی خلک ځان سره وړي وړي دا غي مخنیوي د پاره مونږ کوشش دا دی چې نن نه د چمن په بارډر باندې او د تورخم په بارډر باندې مونږ هر یو کس چې دې ځنه تیریږي دې ته به د پولیو څاڅکي ورکو او سره به یو کارت ورکو دا کارت به د یو کال لپاره د کرامدي او کال پورې دی کې به یو ځل صرف واکسین ورکړي کیږي
ډاکټر شمشیر نور زیاتک است د پاکستان لخوا دغه لوی خود ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول او عمل شروع کړي دوه سره به افغانستان به هم دغه عمل شروع کړي چې دواړه ګاونډي هیوادونه به د پولیو په ضد په مشترکه ډول اقدامات کوي
دا بالکل زمونږ د افغانستان حکومت سره یو جوینټ دغه دی چې هغه ته مونږ دا ویلي دي چې مونږ په 15 تاریخ شروع کوم هغه خپل تیاری نیولې دي امید دی یا به نن شروع کوي یا به یو ورځ نیمه کې هغه هم دا پروګرام شروع کوي نو کوم خلک چې د هغه ځنه د افغانستان نه دی خورازي آی ته هم دغه شانتي کارت کارت دوانو د لپاره یو شانتي کارت دی او وکسین هم هغه دی دوانو ته ور کوي نو څو خلک چې د هغه طرف راځي هغه ته وکسین ور کوي او څو د دې طرف راځي د دې طرف به مونږ وکسین ور کوو په دې وخت کې خو په لومبه یو څو ورځو کې به کسان زیات وي ځکه چې دې کې هغه کسان دي چې کوم روزانه کاروبار ته د دې پولی ناخوازي یا دې خوارازي بیا به دا وي چې هغه خلک به صرف پاتې شي چې کوم کله ناکله یا علاج ته راځي یا دلته اوسيږي او واپس خپل ملک ته ځي یا د هغه طرف راځي واپس نو هغه تعداد به بیا ډېر زیات کم شي خو لومبه له 70 ورځې به لږ زیات وي دغه موږ مخنیوي نیولې ده
خود چمن پر سرحد باندې د لوس کالو لوی خلکو ته د پولیو څاڅکي ورکول تر عمل ترڅنګ د ایالت په یوه ځلو کې هم د نن څخه د پولیو په ضد کمپاین شروع کړل سو چې د پولیو د ایالتي کنټرول پروګرام مشر راشد رزاق له خولې چې په دغه یوه ځلو کې په تریول لسلکه څخه زیاتو کوشیانو ته د پولیو څخه د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي د په وینا کې هم په بلوچستان ایالت کې د پولیو د مخنیوي لپاره دوی لوی ګټي ترلاسه کړي دي خو دره روان د ګرمۍ سیزن دوی د وو څخه نوې اقدامات اخستل پیل کړي دي چې په سیمه کې د پولیو وایرس یو بیا سر راپورته نکی نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن
ترن اردن کو ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې د روانو جګړو او ناخوالو لامل هر ورځ لک تر لګه لس ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي په موکړه په دې اړه زموږ د همکار اندان رشید یو راپورت
د یمن ستر خار سنا کې ځوانان په مقبرو او اجیرو کې د کار روزګار په تلاش کې ګرځي دی لسکران احمد الحمدی هم په دغه غرض راغله دی
مونږ اکثرا د کار لپاره د جنازو انتظار کوو او که څوک مړ نشي نو بیا مونږ دلته ګرځو را ګرځو او لوبي کوو
د لسکلن یاسر العربی هر ورځ په سحر کې 2-3 غنټو لپاره سکول ته ځي او ماسپخین بیا د کار لټون کوي
صبح اول ما اګو
د سحر د پاسیدو نه پس 8 بجې ز سکول ته ځم زه په سیکنډري سکول کې سبق وایم او تر جولس نیمه بجو پورې هلته یم زه بیا د خپل نیکه کور ته لاړ شم کله ناکله زه د خپل نیکه کور کې او کله خپل کور ته ډوډۍ لراسم زه ماسپخینه پورې انتظار کوم او بیا مقبرې ته ورځم که هلته داسې قبرونه وي چې صفایي په کار وي نو زه یې چونه کوم زه د زیارت د ورځې پورې دا کوم او بیا د جمعې په ورځ اوبه خرڅوم
احمد او یاسر په سحر کې له یو څو غنټو لپاره سکول ته ځي ملګری ملتونه وای یمن کې لک تر لګه شل لکه ماشومان د سکول نه وتل دي او د نیم زره پورې هلکان د جنگ لپاره برتی کړل شوی دي چې پکې لسکلن ماشومان هم شامل دي رپورت وای د جنکو نیمایي برخه د 15 کالو ته د رسیدو نه وړاندې ودیږي تیر کال د یونیسف د رپورت لیکلی وو د نیم زره سکولونه د استعمال قابل نه دي په دریو کې دوه برخې سکولونه د بریدونو د لاسه ړنګ شوي دي باقی پاتې 20% بندي او 1% سکولونه د فوجیانو او د بیکوره خلکو په استعمال کې دي د خوراک د کمی او د وبایی ناروغو لکه قیدس لوجه د ماشومان ژوند د خطر سره مخ ده. د یو ماشومی پلار رضوان وای
پزینا علا طول هان المركز
مونږ د هغه ټیسټونه وکړل او دوی وای د قیدس نه متاثر شوه ده. وز د هغه علاج روان دي او حقيقي
د سنا خار په هسپتالونو کې هم مرجانو ته پوره سہولتونه نه ملويږي او ځینی لری پرتو سیمو کې خو حالات نور هم خراب دي. چرته چې د خوراک لکمی لوجه د ماشومان ژوند په خطر کې دي. ډاکټر
ګران اوریدونکو دا بشپړ ریپورت تاسو زموږ په ویب پاڼه www.voadivaradionews.com پاغي باندې کتئ شئ. او د خبری خبرونه د دې برخې نه د نظم محمد عالمگیر
او زه مجاهد جواد
اجازه غواړو. د لا پمان
مخه مخه.